سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بدخشان د وژل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې 14 تر اوسه د ننوس کسانو د وژنې او د تدیر شو د ټپ کېدو راپور ورکړ شوی دی. یوې سرچینې د نوم له خود له شرطه صدر اړیو ته ول ازینه ټپیان چې پاغه کې د بدخشان ولایت د خاري محکمې رئیس او خروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقل شوی دی. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دینی عالمان، د طالبانو ځینې قمندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینې وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان په پیښه کې 12 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مسعودین احمدي صدر راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکني امنیت قمندان صفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسانو وژل کېدل تایید کړی و. هغه ویلی و چې 14 د جمعات په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیه قمندان و چې په دې وروستیو کې له خپلې دندې لرې کړی شوی و. د دې 14 مسله تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د کابل کندهار پر لوی لارې وی ترافیکی پیښه کې نه هته نمړه او یو درش نور ټپین شوې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د کلات اړوند د پولیسنګي په سیمه کې د مسافرونو کې بس او بارونو کې مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. بل خو د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر رسنیو ته ویل چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د کابل کندهار پر لوی لار ګڼې ترافیکی پیښه مستکی چې لته د سړک خرابواله او د موټر چلونکو به احتیاطي بلل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل درڅنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا د تورن رد کړی او سیاسي توطیه بللې دي. عمران خان د مې په نهمه ونیول شو او تر درې ورځې 15 په ضمانت خوشې شو. د هغه پلویانو د ده د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپل ضمانت وغځوي او د بیا نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نویو قضیو کې ضمانت وغواړي. روسیه نن د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې یو مهم بندي په توپونو ویشتلی او نړولی دی. روسیه تور پورې کړی دی چې د ناسیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو دا څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هېواد د اوکراین هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده. بل لور ته اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیه اچوي. پردنپرو سیند د نواکافخوفکا بند له نړېدو وروسته د سیلابونو له امله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د برېښنا دغه بند دوه ورځې وړاندې ونړېده او فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الپ غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل دا پیښه د نسی ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. د سیمې یو قانون جوړونکي هم په ټویټ کې ویلي دي چې پر ماشومانو د لوبو پر مهال برید شوی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل په بدخشان کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړول.
د برید هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیه قمندان مولوی صفی الله سمیم و هغه شهید شوی دی. طبعاً چې د ملکي کسانو مرشوب له زیاته ده. جزئیات کېدای شي وروسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب شمیر معلوم نه دی.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او تر 150 ډېر ټپیان دي. په دې اړه چې د دغې پیښې وروستي جزئیات څه دي وړاندې په راپور کې به یې درته تفصیل ولرو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هلته افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي دي. په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. په افغانستان کې د کوکنارو تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د توماس ټویست څرګندونو خبرګونونه خپرولي دي. دا چې په دې اړه توماس ټویست څه ویلي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او د یو شمېر افغانانو هغه شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې وایي د طالبانو په حکومت کې د برېښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. مطالب هم درته لرو. ملتیامه
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دا بدخشان د وژل شوی مرستیال والی نصر احمد احمدی د فاتح په مراسمو کې چاودنې کې تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د 13 شو د ټپکېدو راپور ورکړل شوی دی. تفصیل د خطر پردیس نورو.
په بدخشان ولایت کې د پنځشنبې ورځې چاودنې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه چاودنه کې 11 کسه وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان دي. خو لسمې وی سرچینې د لوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل په دې پیښه کې 19 کسه وژل شوي او 13 شو زیات ټپیان دي. د دغه سرچینې په خبره په دغه ولایت کې د برهان الدین رباني روغتون ته زیات شمیر ټپیان وړل شوي چې شمیر نه دی معلوم. د سرچینې په حواله ځینې ټپیان چې په حقیقت کې د بدخشان ولایت د ښاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. سرچینه وایي په وژل شویو کسانو کې دینی عالمان، د طالبانو ځینې قومندانان او پخواني جهادي قومندانان شامل دي. دغه چاودنه د پنځشنبې ورځې په سهار شاوخوا 10 بجې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د بدخشان د وژل شوي مرستیال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې د مراسمو پر مهال په یو جماعت کې وشوه. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته د چاودنې په اړه وویل:
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنی قومندان مولوی صفی الله سمیم وو. هغه شهید شوی دی. تبن د ملکی کسانو مرګ ژوبل زیاته ده. جزئیات کیدای شي ورسته شریک شي. تر اوسه د مرګ ژوبل شمیر معلوم نه دی.
صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنی قومندان و چې په دې وروستیو کې خپل دند لري کړای شوی وو. دا په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې د بدخشان ولایت مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی خپل موټر چلوونکي سره د دغه ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د یو موټر بم بریټ په پایله کې ووژل شو. د اسلامي دولت نومډلې د داعش د خراسان ولایت څنګه دغه بریټ پر غاړه واخیسته. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبې په سهار د فیض آباد په نبوي جماعت کې بریټ هم خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما وای د افغانستان په شمال ختیځ کې د فیض آباد ښار په یو جماعت کې په ملکیانو نننۍ بریټ د ژورې خواشینۍ خبره ده. یونما په خپل ټویټر لیکلي دوی د دغه ډول وحشتناک او بې توپیر بریدونو وروستۍ څپه په کلکو غندي چې د ملکي خلکو ژوند ته په بشپړه توګه بې پامي ښیي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه چاودنه غندلې او ویلي دي چې دا پېښه یو ترهګریز عمل او د ټولو انساني او اسلامي معیارونو خلاف کار دی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دې اړه غبرګون ښودلې او زیاته کړې ده چې پر جماعتونو مذهبي ځایونو بریدونه د اسلام له احکامو او بشري اصولو سره په ټکر کې عمل دی او هیڅ توجه نه لري.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېده د بدخشان د وزل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې کومه چاودنه چې ترسره شوې وه تر اوسه پکې د 1900 کسانو د وژل کېدو او د 13 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. همدا موضوع مو د سیاسي چارو د شنون کې ساقط اتمر سره شریکه کړې ده. په پیل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې ولې داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د دغه ډول بریدونو لپاره د افغانستان شمال انتخاب کړی دی.
یقینا طالب او داعش د او نورو ترهګر ډلې چې دي دوی د یو لویې ستراتیژیکې موخې کار کوونکي دي. زه په دې باور یم چې دا به وروستی هم نه وي او دې سره به نور بریدونه هم وشي، ځکه تر دې اوسه پورې چې که څه طالب حکومت دی که څه د هغه نه مخکې جمهوریت و، د داعش آدرس معلوم نه و او داعش یو مشهور آدرس دی. تر دې نه پورې د داعش آدرس نه څوک پیژني، نه د دې ورندوی معلوم دی، نه ځای معلوم دی. هر څوک هر څه چې کوي د داعش په نوم ختمیږي او کسان دلته ختمیږي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه لویو ستراتیژیګانو یوه برخه دا ده چې د افغانستان شمال، مخصوصا هغه ولایات چې هغه منځنی آسیایي هیوادونو سره څیرمه دي یا چین سره نږدې دي، هغه ناامنه کړي. او په دغه وروستیو وختونو کې تاسې دغه ګورئ. د بلې خوا نه دغسې هم ویل کېږي چې دا د طالبانو د قمندانانو خپلمنځي اختلافات دی چې مخصوصا په بدخشان کې دا څرګندېږي. او دوی په دغه بریدونو کې داعش ګران ګڼي، د لارې چې دغه بریدونه د دوی خپلمنځي اختلافات دي چې ملکي تلفات اوړي، او مخصوصا په جوماتونو کې په منځګزارانو باندې، په هغه کسانو باندې چې دوی په فاتحو کې
یعنی دغه بریدونه چې ترسره کېږي د داعش د لورې نه، بلکې د دوی د خپلمنځو د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده.
زه داسې نه وایم چې دا د داعش نه دی. زه داسې وایم چې کیدای شي یا بل فرضیه هم دا ده چې د دوی خپلمنځي اختلافات دي. او داعش خو هغسې یو پروژه ده چې د نامعلومو قدرتونو د لاس یو نښه ده چې نه آدرس لري، نه وایندوی لري، نه ځای ځایګه لري. دا داسې یو شی دی چې هر کار چې دغه ترهګرې ډلې کوي پر داعش اړوي.
اتمر صاحب، کدام راته وایي دغه ډول بریدونه چې ترسره کېږي، که څه هم طالبانو په ښکاره ډول باندې په افغانستان کې د داعش حضور رد کړی دی، او تلې د افغانستان ګاونډیانو ته او نورو هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې دغه ډول ډله په افغانستان کې نشته ده. اوس چې دغه بریدونه ترسره کېږي او دغه ډلې مسؤلیت اخلي، څه پیغام طالبانو ته لري او د افغانستان ګاونډیو ته څه پیغام لري؟
زه په دې باور یم چې دا یو تهدید دی د طالبانو دپاره، د هیواد د امنیت دپاره. او دا چې طالبان وایي چې دوی تهدید نه دي، زه فکر کوم دا هم سمه خبره نه ده، ځکه د بلخ والي ووژل شو، د بدخشان والي ووژل شو، امنیت قمندان ووژل شو. دا نو څه رقم امنیت دوی نیولی چې دوی وایي چې دا تهدید نه دی؟ نو په کابل باندې بریدونه وشو، په وزارت خارجه باندې وشو، په سفارتونو باندې وشو. دا خو د دې نه پورته تهدید چیرته دی؟ دوی دې باید دا خبره سرګند کړي خلکو سره، د شریک کې چې وروره دغه بریدو تر شا څوک دي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې په بدخشان کې د روسي برید او په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ موجودیت او فعالیت د سولې د سویلي آسیا او لویدیځو هیوادونو لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ بللی دی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د ترهګرۍ اصلي ګواښ دی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په افغانستان او سویلي آسیا کې د اسلامي دولت د مخ پر ودې ګواښ تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیتونه د لویدیځ او د هغوی د سویلي آسیا شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ دی. په راپور کې زیاته شوې چې په جنوبي آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش حضور یوازې افغانستان او پاکستان کې نه دی محدود، بلکې د هند، بنګلادیش، میانمار، مالدیو او سریلانکا په څیر سیمې هم پکې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې دغه ډله د پخواني افغان حکومت لپاره یو جدي امنیتي ګواښ و، او اوس غواړي د حکومت جوړولو لپاره د طالبانو هڅې ګډوډي کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ له لویدیځ هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د مختلفو متقابلو اقداماتو د تر سره کولو لپاره محدود همکاري تر سره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي سبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور د خلکو د ذهنیت د مغشوشولو هڅه وبلله او وی ویل چې داعش ډله په افغانستان کې تقریبا له منځه تللې ده. مجاهد زیاته کړه
همه افغانان شاهد دي،
ټول افغانان د دې شاهدان دي چې په هیواد کې ټولیز امنیت تامین شوی. دلته هیڅ ډول په خپل سر ډلې شتون نه لري او داعش د امریکایي اشغال د محلي وپدیده و له منځه تللې او د تباهۍ له ګواښ سره مخ ده. یو سلنه او که دوه سلنه پاتې ده د اسلامي امارت د ځواکونو تر ځپلو او بریدونو لاندې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د یادې ډلې د خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو ښارونو د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. درې ورځې وړاندې داعش په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرستوالي د ځانمرګي برید چې له موټر چلوونکي سره یې ووژل شو مسؤلیت منلی و. تر دې مخکې د بلخ لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید په اړه هم داعش پر غاړه اخیستی وه. له بلې خوا د امنیتي او پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیب مایی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره د افغانستان خلکو ته دی، خو لویدیځو هېوادونو ته ګواښ نه شي کېدی.
د چې داعش په افغانستان کې شتون او فعالیت لري، خو دا د افغانستان خلکو لپاره ګواښ دی. ښایي تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان په څیر هیوادونو ته د دې ډلې لخوا ګواښ وي، خو امریکا، اروپا او د ناټو پیاوړي هیوادونو ته اصلا کوم ګواښ نشته.
تر دې وړاندې د امریکا د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي و داعش په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د منځنۍ آسیا هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا کړې چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشران او لوړ پوړي چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي یا نیول شوي دي. په وروستۍ پېښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د لغمان ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حملاسې سره وژلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي په پاکستان کې د افغانانو زورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په وروستیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه افغانان بندیان کوي او باید دا بهیر ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د نیولو لړۍ چې یوه اونۍ وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې پیل شوې وه په شدت سره دوام لري. بیا هم دا ثنا کاکړنه تفصیل اورو. دا د خو افغانانو دردمند غږونه دي چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې ژوند کوي او د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي د روانې اونۍ د چهارشنبې په شپه د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو او ویډیوګانو په لیکلو سره د پاکستان د اسلام آباد په بیولس سیمه کې د افغانانو د توقیف په اړه د دوی د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. یو له دغو افغانانو څخه شجاع الدین خپل کور ته د پولیسو د راتلو په اړه وایي.
هغوی راته وویل راځه ښکته شه، ما ویل نه ځم، زما ماشومان ډارېږي. هغه وویل راځه، موټر له افغانانو ډک دی. په موټر کې له دېرشو تر څلوېښت پورې کسان وو. دوی دا خبره جدي واخیسته، ان پارکونو ته ولاړل او یو شمېر افغانان یې ونیول او په لختو یې ووهل.
دغه راز یو شمېر افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي شکایت کوي او وایي چې وضعیت ډېر خراب دی او پولیس افغان نارینه او ښځې ټول له مخې بندیانوي. دوه افغان مېرمنو وویل
د بلاک په دروازه کې درې نارینه او یو ښځینه پولیسه درېدلي. تر اوسه یې له نارینه وو درې یا څلور موټره ډک بیولي، ان یو شمېر ښځې هم نیولي دي. وضعیت ډېر خراب دی. موږ پنځه یا شپږ ښځې د خپلو ماشومانو سره د یو پاکستاني کور ته ولاړو. زما له ورونو سره یې زما څوارلس کلن زوی هم ځان سره وړی دی. درې میاشتې وړاندې مې یو ورور هم له همدې بلاک څخه نیول شوی و. د ډالرو په ورکولو یې خپل اولادونه خوشې کړل، خو نن هغه کسان چې نیول شوي پیسې نه لري. دوی د ویزې د غوښتلو لپاره ډالر چیرته ترلاسه کولی شي؟
دوی وایي چې پاکستاني پولیس د هغو کسانو په لټه کې دي چې قانوني اسناد نه لري او یا هم د ویزو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. یو شمېر نور بیا وایي چې پولیس د بېلابېلو دلایلو له مخې خلک نیسي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او نیول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د دغه سفارت په ټویټ کې دا هم ویل شوي چې تر اوسه په پاکستان کې تر 250 ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي چې افغانان په هغه هیواد کې په روسیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په دې پیغام کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانانو د نیونې مخه ونیسي.
پاکستان کې د افغانانو د نیولو پروسه بیا پیل شوې ده، او په دې بهانه چې ځینو افغانانو یا هم د پاکستان په ځینو سیمو کې میشتو افغانانو د پاکستان وروستیو داخلي سیاسي کشمکشونو کې دخیل پاتې شوي دي یا هم لاسوهنې ترسره کړي دي. موږ د پاکستان په حکومت باندې یو ځل بیا غږ کوو چې د افغانانو د نیونې او زندانی کولو چاره او پروسه متوقفه کړي او افغانانو ته مشکلات او ستونزې ایجاد نه کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایان زبیالله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې ستونزه به هواره کړي. تر اوسه پاکستاني لوري د افغانانو د تازه نیولو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې او لا هم روانه ده. تر دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو څو ځله افغانان نیولي او یو شمېر یې اوس هم د دې هېواد په زندانونو کې پراته دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته وویل چې په بندیانو کې هغه ناروغ افغانان هم شته چې د درملنې لپاره پاکستان ته ورغلي او که خوشې نشي ښایي ناروغي لا پسې زیاته شي. د تخاری په خبره تر اوسه 15 تنه افغانان په پاکستاني زندانونو کې د سخت ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاتیر دو لسیزو کې ډېر خزي په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوختوي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو رانیولې تر سوداګرۍ او صنعت پورې. په دې راپور کې د زاکریا میری په نوم د یوې خزي ژوند ته کتنه شوې ده. راپور د دغې میرمنې په غږ پیلېږي. همدارنګه په دغې راپور کې د دغې میرمنې د ژوند لوړو ژورو ته هم کتنه شوې.
ذاکر امیری سلام، رئیس شرکت خدمات زراعتی و مالداری گرگوچ. فعالیت های مادر بخش از سال نوی خوشک است.
ذاکر امیری په 1991 کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. نوموړي د کابل په ښوونې روزنې پوهنتون کې د ارواپوهنې په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. خو دا چې څنګه یې دا کار پیل کړ په اړه یې وایي:
زمانه کودک بودم فکر میکردم هر کی که تجارت دارد، هر کس که تجارت میکنه حتما
کله چې زما سره مغه د سوداګرۍ په اړه فکر کوو، مختلف هیوادونو ته سفر او دویم انګیزه خې سرګردانی او کارموندنوي. کله چې ونه توانیدم چې چې موږ غوښتل دنده واخلم او هغه قسم مې چې غوښتل ترلاسه مې نه شوې کړی، همدارنګه سلام وشوه چې خپل ځان ته کار پیدا کړم.
نتوانستم شغل را که میخواستم نه به دست بیارم و امی انګیزه باعث شد که من خودم کارآفرین باشم.
ذاکره چې اوس د وچې میوې او شات په خرڅلاو بوخته ده، وایي له خپل کار سره مینه لري او د ځان لپاره د کار کولو ترڅنګ نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. ذاکره امیری زیاتوي چې د جمهوریت پر مهال په ډېر لیوالتیا او لوړې انګیزې کار کوو او عاید یې د اوس په پرتله ډېر هم و. نوموړي دا مهال د خپل کار په اړه وایي:
وضعیت فعلا زندگی من احساس میکنم به سه حالت قرار دارد. از نگاهی روانی ده تعارض
در روانی پلوه لستونز سرم مخیم چه آیا زبدا سوداگری وکولای شما و کنن او هم ده اقتصادی لحاظ میده محصولات و پلور کم ده زکا پخوا میکولای شوی دی روزاینو سر ترونون لسلی کرم. زما ده جوان حسنی وضعیت اصلا ده قناعت وار نده. زما ده جوان حسنی وضعیت اصلا ده قناعت وار نده.
چندان قناعت بخش برم نیسته.
میرمن امیری وایي له ټولو ستونزو سره سره چې نن ورځې ورسره لاس او ګریوان ده، بیا هم هیله لري او هڅه کوي چې خپل کاروبار لا ښه کړي. اغلې امیری په دې باور ده چې ښځې د خپلو بچو د ساتنې او پالنې ترڅنګ کولی شي د ژوند په ټولو برخو کې فعالې واوسي. دا له نورو میرمنو هم غواړي چې ناهیلي کیږي دی نه، او خپلې ارادې دې هسکې او غښتلې وساتي.
هیڅ وخت دست از رویا
هاشم نکشم. هیڅ کله خپل خوبونه لاسو نه خلیو، هیڅ کله د خپل خوبونه هیڅ نه کني. د ځان د ځواکمنتیا او ځان بسیاینې لپاره دې کاري ډلې جوړې کړي او له هغو کسانو سره دې سلام مشوره وکړي چې تجربه لري، څو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي.
از خود بسازد.
ذاکره امیری وایي د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو شات او وچې میوې اخلي او وروسته له بسته بندۍ نورو بازارونو ته وړاندې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
بیا به هم د افغانستان مربوطه او بل مطلب را واخلو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د برېښنې تذکرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې پخوا د دې تذکرو لپاره دوی سل یا درې سوه افغانۍ ورکولې، خو اوس ورنه پنځه سوه افغانۍ اخیستل کېږي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او معلوماتو ملي اداره هم دا خبره مني، خو لا میلیونه یې هم په ګوته کوي. جزئیات د نرګس مومن په دغه راپور کې وره.
قبل از 600 روپیه بود که این وقت آن اولا آن 100 روپیه بود. باز پسان 600 روپیه شده آلی خوبیشی زیاد شده ولی مردم از این ناراض است.
د کابل ښار اوسیدونکی دی، نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخیستل شي. وایي د پنځو ماشومانو پلار دی، تېر اونۍ برېښنایي تذکره اخیستې او د سړي په سر یې پنځه سوه افغانۍ ورکړې دي. وایي دا باید ډېره لوړه ده او ډېری خلک یې نشي ورکولی، په ځانګړي ډول چې د کورنۍ غړي یې زیات وي.
ما خپل پنځه سوه افغانۍ ورکړي، په کورنۍ کې اووه نفر یو، درې زره پنځه سوه افغانۍ مو ورکړي. پیسې اوس ډېرې زیاتې شوې، پخوا خو درې سوه افغانۍ وې، تر هغې به سل افغانۍ وې، اوس ډېرې شوې. خلک ډېر ناراضه دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نسیم ستانکزی هم ورته خبر کوي. دی هم تازه تېره اونۍ د خپل اووه کسیزې کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکرې اخیستې دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټکټ ورکول کېږي، په کې درې سوه افغانۍ لیکل شوي، خو په خبرې اخیستل کېږي بیا پنځه سوه افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکی څلوېښت ورځې وړاندې د خپلې کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکرې په درې سوه افغانۍ اخیستې، خو دی هم وایي چې اوس یې بیې نورې هم پورته شوي دي.
ګڼه ګوڼه بیخي زیاته وه، موږ ته یو وخت راکړل شو چې تاسو وی وخت وروسته ستاسو نوبت را رسېږي. د بایومیټریک لپاره د هرې تذکرې په سر موږ درې سوه افغانۍ ورکړلې، چې اوس دغه افغانۍ پنځه سوه شوي دي. پنځلس ورځې وروسته خوشبختانه موږ ترلاسه کړلې پنځه سوه افغانۍ. د ټولو لپاره ګران دي، ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینې محدودې شوي دي، خلک کاروبار نه لري، پوست کې فصلونه وځپي، نو دوی حتی د ژوند د تېرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مني، خو لاملونه هم بیانوي. د دغې ادارې وایان محمد حلیم رفیع ازادي راډیو ته وویل
درې عمده عوامل چې الکترونیکي تذکرو قیمت یې لوړ کړ. یو دا چې موږ د الکترونیکي تذکرې برابر چې وکړ، یو الکترونیکي تذکره کابو پنځه سوه اویا افغانۍ پورې رسېږي. دوهم، دې برخه کې پخواني حکومت ډېر زیات ډونران او تمیل کوونکي درلودل، موږ سره نشته دي. نو همداراز د پولي کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو او جنکټونو هغه عوامل دي چې په موږ کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز وکړ.
دی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې اوولس او په ولایتونو کې اووه پنځوس د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته یولس زره تر دولس زره برېښنایي تذکرې ویشي. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په تېر جمهوري نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا څلور میاشتې مخکې ویلي وو چې تر اوسه څه باندې نه میلیونو کسانو برېښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړې وای چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برېښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
دوی مې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو قدرمن اوریدونکو یو یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د
موسیقي ځنګړی پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ د ټال او ټال پروګرام ته پیغامونه پریږدئ د خپل خوخي سندرې پکې وغوړئ. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 420 21 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې دغه واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوخيږي د هغې غوښتنه وکړئ د خبرونه کې تاسو ته خبريږي. همدارنګه باید وایم چې په دغه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې خپل شیرونه هم رنګ زمزمي کچرته کولای شي مکتا په سوتي پیغام پکې پریک دی موږ په دې خبرونه کې خبرو اوسم لاند خبرونه. د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدي د فاتح په مراسمو کې 14 کې تر اوسه 19 کسانو د وژنې او د 13 شو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. یو سرچینې د لومړي خوده په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان د ولایت د خري محکمې رئیس او خاروال شامل دی د سختو ټپونو له امله کابل ته درملنې لپاره انتقال شوی دی. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دیني عالمان د طالبانو ځینې قوماندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. د کابل کندهار په لویه لارې او ترافیکي پیښه کې نه کسان مړه او یو درش نور ټپیان شوی دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه د کلا تړوند د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافرونکي بس او باروونکي مازدا موټرو ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. بلخوا د زابل ولایتي سرطبيب رسنیو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د پرانیست رسم عمران خان مدافع وکیل گوخر خان وایي چې نن یې د اسلام آباد له سترې محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړی دی. عمران خان د قتل تر څنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړی دي. عمران خان د می په نهمه ونیول شو او تر درې ورځنی بند وروسته په ضمانت خوشي شو. روسیې نن د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې مهم بند یې په توپونو ویشتلی دی او نړولی دی. روسیې تور پورې کړی دی چې د نازیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو د څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هیواد د اوکراین هغه تورونه هم رد کړي دي چې ګواکې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهیله چې دا اونۍ مو هم په خیر وي. اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او دغه راز په سیمو کې د ښوونځیو جوړول زیات کړي. د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلان بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې ځینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړي دي. تیر اونۍ د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړې چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم. زه تاسو راپونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم چې ما پیغام باید به خپور شي. دغه یو خواهش مې ده چې موږ طرف ته بيخي د دیوندو د بیالو هیڅ حته نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ يم. باید چې موږ طرف ته دې پام دره نه وشي. السلام علیکم.
تاسو سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای اطلاعم دی رات نه خبرې کو. دغه دی آشنا تلویزیون کې مول د چې ونه پر ټلیفون وکړ صدای شما کې چې مو مکتب نه وړو. هغه عمل خو زه د اسلام زه د شریعت دی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې علم په نر او په ښځه فرض دی علم فریضه تن له کل مسلم و مسلمات دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې او ټول علم ولو کنه بچین تاسو علم زکی ولو کې بچین کې وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمعه راغی و دای که مجلس هغه و قرآن تلاوت کوي و دای که واز کده پی و دای که ذکر د خدای کده
السلام علیکم وکیل احمدی لکندر ویرد میوان نول سواله نمیدی کنی ولی با رو رو مولا طالبان نغوشتا که بل سفدیر رول سواله کی مکتبون فعال کی انتا بیشی پا تیر شنو کلیب کی هیچ څوب نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه مننه کور آباد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ احمد تاسو سره په اړیکه کې یم هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي د امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي شرعن خو مسؤلیت فردي دی
سلام علیکم زه د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم دغه د مرستو توضیح چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ یې خوار و غریب ته ورکوو خوار و غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب راوښیاست هغه خپل قریبانو دوستان راټول کړي باندې هغه په ولیکي هغو ته زنګونه ووایي هغه یې مخته ورته راولي نور خوار و غریب خبر لانه یې دی کارټونه اخیستي نومانې لیکلي کارټونه یې ټولو ته رسېدلي خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هم هلته څوک یې نه ورپرېږدي هغو سره نسي پیدا کولی دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي خوار غریب ته نه رسیږي سلام علیکم
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته دا دې کې چې زموږ پیغام نشر سي ما د علمند د ندالی د تاسو څخه ځنګ درته ولې نومي جان محمد دی وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره هیله ده چې زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي
السلام علیکم زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هم هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسېږي کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ورو د خپل منځو کې سره ویشي زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي
میوند نه هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ د متقې د سیمې څخه خبرې کوم وروره زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي یو وته نه ورځي د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یو ماجه ته ورسي بلته نه ورځي وروره د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته بوتې دا رقم ترتیب ته ایدلی خو ورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چا ته ورورسېږي نو دوی دا چې که موړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دوی د هغه سره ځي نو خو یو مسجد مه پرېږده ورور نو ورسه رقم ترتیب دی وروره دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورورسېږي
السلام علیکم د کندهار ولایت نه باچا خبره کوم دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو د مرستې راتللی دی نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډ یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وس.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکوونکو اوریدونکو ته. زمو زاد عدنا غزنی ولایت څخه د هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. نن دا په غزنی کې د غزنی دیحیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د مساقله د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې، ګرده دا هغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور د هغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سارو د ماښام د نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډېره سخته بیکاري ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم و یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بېکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وسا دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بېکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
ازادی رادیو اوریدونکو او کاروونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مصباح د هلمند کجکي ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وښ ټولېږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 250 دانه ورسوي او اوس پرته 300 اتیا او اویا او 90 دانه سولې دي. د لورپور شرکت دا هیله کوم چې دا ټوله مچکې بندي په بعض ولسوالۍ کې وسم بندي ولسوالۍ ته ولسوالۍ ته امن سره تللی څنګه چې دغه لک لک بندیز پر ولګېږي دا پاکستان او بلې خوا ته وانوړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې دغه افغان ویسټین مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ په 100 افغانۍ راکوي نو موږ چې غریبا خلک یو زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه شته او وړاندیزونه ارزانه
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي په زرګونو معدنونه دي دا اوس اکثره بند دي چې امارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم زه صبر ګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی ورور د طالبان د مشرانو څخه چې ازادۍ راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې ورور چې بیرته نشرات شروع کړي زما دا غوښتنه ده. زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته په یو دیرشم باندې واکسین غلي وو ټول ډاکتران مردانه وو زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته و لګیا و ټول واکسین چې چه کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکتران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او هم د خزو کارونه ته اجازه ورکړ شي، شجاعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیر کرد که اومد سمانه وقتان را شبا تیر شبا بمسن کلا و لسولی که یو سوڑی کل شوز بد چوڑو پا باشتان آنی و جنیل نو مالی مارت سن وقتان آنی چنان سوڑی و نیشو پس از آنی دیو رسی چوی نور خلق داشت کارت در رشنی که و سلام بای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی د منانو بابا د سیمیم نوم یې زو رحمان ده. په ایران کې اوسیږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته سینه ورتملیدوي خو بیخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه وشي دغه کوم مشکل چې دي دا باید موږ حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اخره خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لوړو مسلین تر ورسوي تر غوږو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره الله مخامخ دي. نو هله کو جسم مشنو در تر سره حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښت لولپور چارو وکړو سره سره چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتره مده غلا چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیکه یو سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بې وهي او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندي کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغه خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو سپړی کې کېم. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډېر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف بینوال د ایران د واټساپ لین کې م د ازادي راډیو کارکوونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړو مقامو ته ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړ مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې. ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي، نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي. ځکه چې ایران د وچو له تایپه له لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداری ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغېز کوي. هغه په یوه مقاله کې دغه اغېز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او له بده مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کار استعمالوي، او حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمالوي چې هغوی ته ذهني، رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیانې، مختلف سردردیانې، او د وزن زیاتوالی. ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي، هغه فزیکی فعالیت نه لري، نور وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو، هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر، فشار پیدا کیږي ورته. نور دغه سیمه مریضان دي چې د سوشل میډیا د وزن مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انسټاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړې کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو، هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړي وي؟
اکثرا مریضان راځي، هغوی د انسومنیا یا بېخوابي نه شکایت کوي. شاو علت یې همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بېخوبي سبب ګرځي یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو، مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان، یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي، ډاکټر صاحب غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کیږي، باید موبایل خپل بالښت نه لري کیږي، لري فاصله کې کیږي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کیږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید هغه لره باید کې خودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار، هغه چې کله په سرو لګیږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګیږي، نور هغه د سرطان سبب کیدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لره کې خودل شي، ځکه ترسو چې اغا سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او داسې لری خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي، له تخت نه کته غزار کی، مثلا فاصله یو متر شاو خو وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګ لري کی دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کی دي. مثلا داسې ویل شي مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې دی شخص ویدي شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وي څو متره، مثلا یو متر کافي دا او کنا یو متر کفایت نه کی، دوه درې متر تر پنځه لس مترو پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراعات شي، ځکه چې شوا او بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځایه خبره کول، کوم خبره چې په پنځه دقو خلاصیږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي، او ټو دا پوینټ خبره کول ډیر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان ټو دا پوینټ نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي. نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ستاسو له ټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خنه دی، ځکه دا خپل مشکلات بیا لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی. نو رسومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لرې کیږو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند، خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه و هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه و. یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګورې په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اورې، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، تا د مړي عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبره پوسټ کوو. دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري، هغه بیا هغوی باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي، او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
در څختلم در تمی وان قتل و مې بخا در څختلم در تمی وان قتل و مې بخا غږ دې نشم در تمی دیر و جنل و مې بخا غږ دې نشم در تمی دیر و جنل و مې بخا
وخته خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا دجنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چې په خدل ما درته و نه وګل و مې بخښه